دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې خبری سات د پامیر ساحل او ملیحا میرزاده د ټپ کې هرکلې وایي. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم لرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه وایاند ملیحا میرزاده.
السلام علیکم. ته ټول اول د خبرونو سټیکی. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان چین ته د وروستي سفر د کامیابی د داوه وضاحت غوښتي. د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن د آسیې بیبي د خوشی کېدو د فیصلې مخالفت کړي او نن په روس کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه کیږي. تفصیل: د پاکستان اپوزیشن ګوندونو چین ته د وزیر اعظم عمران خان سفر ناکامه بللی او پر هغه یې غږ کړی چې خپلې لاسته راوړنې دې له پارلمان سره شریکې کړي. د څلورو اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو بیګا تر هغې وروسته له مشال ریډیو سره خبرې کولې چې د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري پرون د وفاقي کابینې تر غونډې وروسته وویل د وزیر اعظم د چین سفر له هیلو زیات بریالی و. خو د مسلم لیگ نون یو سینیټر چودري تنویر خان وویل عمران خان دې ولس ته خپل سفر له نتیجو خبر کړي.
ہم نے تو ان سے مطالبہ کیا ہے کہ
منگ پا سینٹ کے حکومتی چارواکو تویلی دی چے کدوئی چیری دا چین سفر کامیاب بولی نو رادشی پارلیمان تا دی ہوئی چے دوئی پا چین کے چا لاستا را وڑی دی چے ٹول قوم پر خبر شی.
د پیپلز ګوند یو سیاستوال فیصل کریم کندی وایي د ټول تفصیل تر شریکولو مخکې د وزیر اعظم پر خبرو باور نه کوي. د عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوالان هم وایي چې که چین له اسلام آباد سره د مرستو ژمنه کړې وي نو حکومت یې هغه پټې نه ساتي. خو حکومتي ویان فواد چودري د عمران خان له خولې ویلي چې بیجینګ ورسره د اقتصادي ستونزو په هواري کې د هر ممکن مرستې ژمنه کړې. د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د ایسوی خزی آسیه بیبی خوشی کول ورته د منلو وړ نه دی. نوموړی پرون مازیګر په کراچۍ کې د میلیون مارچ په نوم یو احتجاجي غونډې ته وینا کوله چې پکې زرګونو کسانو ګډون وکړو.
مونږ ته داسې هیڅ پریکړه د منلو وړ نه ده چې د نړیوال فشار له کبله به کیږي. دا څنګه د یو اسلامي جمهوریت د سپریم کورټ پریکړه ده چې اسلامي نړۍ پرې بېقراره ده او غیر مسلمه هیوادونه یې ستاینې کوي.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې که د مذهب د سپکاوي د سزاګانو په قانون کې بدلون وشو نو لوی تاوان به وکړي. متحده مجلس عمل دا احتجاجي غونډه تر هغې وروسته کړې چې پرون د پاکستان چارواکو وویل آسیا بیبی د ملتان له زندان نه یو خوندي ځای ته انتقال کړي، خو د هغې له هیواده د وتو خبرونه یې ناسم وبلل. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شهباز شریف پرون د حکومت لخوا د پارلمان د ضابطه اخلاق لپاره د کمیټې جوړولو د سپارښتنې حمایت وکړ. د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د قومي اسمبلی غونډې ته وویل چې د ایوان د کاروایی لپاره په ګډه حکمت عملی جوړولو ته تیار دي. بلخوا په قومي اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړي راجا پرویز اشرف هم په خپله وینا کې د پارلمان ضابطه اخلاق لپاره د کمیټې جوړولو حمایت وکړو. د شروع په ورځ د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون او واکمن تحریک انصاف د غړو ترمنځ لفظی شخړه وشوه. روسه د دفاع وزیر پارلمان ته ویلیو چې د دوی ګوند په پارلماني غونډه کې فیصله شوه چې د اسمبلی کاروایی به تر قواعدو او ضوابطو لاندې چلوي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د برېښنا د ګټې پاتې پیسې چې مرکز باندې پوری دي د حاصلولو لپاره له وفاقي حکومت سره خبرې اترې روانې دي. په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ د خیبر پختونخوا کابینې غونډې پس پرون ماښام د انرژي او بجلی په چارو کې د اعلی وزیر ځانګړي سلاکار همت الله خان مشال ریډیو ته وویل
زمون تقریبا یو سل دیرش اربا روپے سالانہ کی گی جی سر زمون گا فیڈرل گورنمنٹ سر یو کمیٹی جوڑا کرے دا نیگوشیشن دی زدا کمیٹا ہے پختونخوا دا غاڑے نا اسپیشلی اچولے ما دا دے دا پارا چدا مونگا دے غاڑے تبوز.
همت الله خان وویل په غونډه کې په صوبه کې د برېښنا کمی پوره کولو لپاره د بجلی په نورو منصوبو پیلولو هم خبرې وشوې چې په زر پیلېدو سره به د بجلی په کمی قابو موندل شي. د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو غونډه نن کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره روس ته رسېدلی دی. د سولې عالي شورا سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار بیګا مشال ریډیو ته وویل هیله لري چې له دې ناستې نه به د افغانانو په مشرۍ خبرو ته لاره برابره شي. هلته امریکایي چارواکو ویلي دي چې په ماسکو کې د امریکا سفارت یو استازی به هم په خبرو کې د څارونکي په توګه ګډون وکړي. طالبانو ویلي چې په دې غونډې ته خپل پلاوی استوي. امریکا په ماسکو باندې په یوکرین کې د جاریت په سر نوی بندیزونه لګولې دي. په دغه ګام سره هغه کسان یا کمپنیانې په نښه کیږي چې د روس لخوا له ځان سره د یو ځای کړې سیمې کریمیا سره تجارت یا ورکړه راکړه کوي. د امریکا د خزانې مرستیال وزیر سیګال منډل کربیګا وویل چې هیواد یې د روس ملاتړ لرونکو هغو ادارو یا کمپنیانو خلاف کاروایۍ ته ژمن دی چې د ماسکو لخوا د یوکرین د کریمیا سیمې په غیر قانوني توګه له ځان سره د یو ځای کولو نه ګټه پورته کوي. انټرفاکس خبرې ایجنسی د روس د بارنو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف له خولې ویلي چې دغه بندیزونه به ناکامه ثابت شي او دا چې ماسکو یې پروا نه لري. امریکا د بحرین لخوا د هیوا د شیا اپوزیشن تاریخ مشر ته د عمر کې په سزا اورولو اندېښنه څرګنده کړې ده. ایران هم د دغه ګام غندنه کړې ده. امریکا د بارنو چارو وزارت ویان رابرټ پیلاډینو پرون ماښام وویل چې امریکا علي سلمان ته د عمر کې سزا اورول کېدو په فیصله اندېښمنه ده. نوموړي وویل واشنگټن په دې معامله کې بندیزونه لګول نه غواړي، خو ویل چې کله هم په دغه ملګري هیواد کې د بشري حقونو مسله راپورته کېږي نو دوی به خپلو اندېښنو څرګندونو ته دوام ورکوي. د امریکا بحري ځواکونه یوه ډله په بحرین کې پرته ده. بحرین د نومبر په څلورمه تر بندیز لاندې تحریک الوفاق مشر سلمان ته د عمر قید سزا ورکړه په نوموړي تور دی چې د قطر لپاره جاسوسي کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال له سره ظاهر اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوې د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.2 روپۍ لس پیسې غسل کیږي او په 1.3 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.1 روپۍ شپږ پیسې او په 1.3 روپۍ لس پیسې. یو یورو په 1.5 روپۍ او په 1.5 روپۍ شل پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 15 روپۍ اتیا پیسې او په 15 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 15 روپۍ او په 15 روپۍ شل پیسې. او 3.4 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 85 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 10 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمي بدلون محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو او ژوب کې په یو نیمځای کې اوریځي خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات شپږویش او کم نه کم دیارلس، بنو کې وویش او سوارلس، ژوب کې سلیریش او شپږ، او کوټه کې به زیات نه زیات یویش او کم نه کم دوه ډیګری سینټی گریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ. زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز او پر د مشال رادیو پر اپلیکیشن یا اپ اوریدئ شئ. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان داوه ناسمه بللې او وای چین ته یې سفر لاسته راوړنې نه لري. متحده مجلس عمل ویلي د عیسوي ښځې آسیې بیبي خوشې کول ورته د منلو وړ نه دي. د خیبر پښتونخوا کابینې د ښځو او ماشومانو حقونو په ګډون یو شمیر پریکړې کړې دي. په چترال کې د زیاتېدونکو ځانوژنو مخنیوي لپاره ډاکترانو طبي کیمپونه لګولي.
چترال کې هغه خودکشي پټۍ نه دی ته د سایکیټریک انالیسس ډېر سیوا دی. دی دا وی چې 39 منټ پس یو کس ځان خوګی.
په پیښور کې د حکومت لخوا د بشري حقوقو تګلارې عملي کولو په برخه کې د رسنیو رول په اړه غونډه شوې.
خلکو ته پته ولګي چې را داسې یو پالیسی همشتا او بیا دغه پالیسی کې باغی ته د خپلو حقوقو اندازو.
د سواتی وینجلۍ د مضمون لیکنې نړیواله سیالۍ کې دریم انعام ګټلی.
څنګه هغه یو بوج ګڼل کېږي چې جینۍ پیدا شي لکه دومره په خوشحالي نه لکه سمه چې دالک پاغي باني.
دا د وینجلۍ خبرې ویشنه او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره وسې. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د نومبر په لومړۍ اونۍ کې د وزیر اعظم عمران خان چین ته سفر ناکام بللی. د څلورو اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو بیګا مشال راډیو ته ویل که بیجنګ له اسلام آباد سره د مرستو ژمنه کړې وي نو وزیر اعظم دې تفصیل له پارلمان سره شریک کړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې عمران خان پرون د کابینې په غونډه کې وویل چین ته سفر یې له تمې زیات بریالی و. بوریوال کاکړ معلومات راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پنځشنبې په ورځ کابینې ته په وینا کې وویل د چین سفر یې تر تمې زیات بریالی و. د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري رسنیو ته وویل چین د عمران خان د سفر پر مهال له پاکستان سره د هر ډول مرستو ژمنه کړې ده، خو د اپوزیشن ګوندونه د عمران خان د څرګندونې یوازې یو بیان بولي. او د هغه سفر داسې بریالی نه بولي لکه څنګه چې په خپل عمران خان یادوي. د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون مخکښ سینیټر چودري تنویر خان مشال رادیو ته وویل که عمران خان رښتیا په چین کې څه لاسته راوړي وي نو دی پارلمان ته تفصیل وړاندې کړي.
مونږ په سینټ کې حکومتي چارواکو ته ویلي دي چې که دوی چیرې د چین سفر کامیابه بولي نو را دې شي پارلمان ته دې ووایي چې دوی په چین کې څه لاسته راوړي دي چې ټول قوم پرې خبر شي.
د پیپلز ګوند مخکښ فیصل کریم کونډي مشال رادیو ته وویل دوی تر هغه وخته د عمران خان پر خبرو باور نه کوي چې تفصیل یې نوی وړاندې کړي.
ملک دا کنه اقتصادي چې کوم دا هغه په انویسټمنټ باندې ملک لګي په چندو باندې ملک چلےږي چندو باندې جماعتونه جوړيږي ملکونه نه جوړيږي چې تاسو سعودي او چاینا دوره کامیاب ده به ائی ایم ایف تاسو کې لګي چې دوی چې موږ دوه خپل راغلي.
د عوامي نېشنل ګوند ویاند او پخوانی سېنېټر زاهد خان ویل ک سعودي عرب او چین رښتیا هم له پاکستان سره مرسته کړې ده نو بیا ولې د د پوینا ورستر بلې په ملکي د هر څه قیمتونه زیاتېږي.
کله چې داسې توقعات نه زیات شونه دا توقعات څو هغه په کال کې کوم توخی او بیا دا غینه سم له شوې هغه نه کوم توخی او پارلمنت یو خزر په پارلمنت کې دی وي پارلمنت اعتماد کې وایي هغه دې وي چې موږ ته دا سيزونه ملو شو او خبره داسې ده چې چون کې سشتنه صرف زبانی جمع حل کې هغه کوي تګاري.
د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ سېنېټر عثمان خان کاکړ سعودي عرب او چین ته د عمران خان د سفر په اړه د پنځشنبه په ورځ سېنېټ ته په وینا کې یو شمیر پښتنې راپورته کړې وې. نوموړي د هغو په اړه مشال رادیو ته وویل دوی په دې نه پوهیږي چې حکومت له چین څخه د ترلاسه کړو مرستو په اړه تفصیل ولې نه وړاندې کوي. عمران خان چې کله د سعودي عرب له سفره پاکستان ته ستون سو نو یې وویل چې سعودي عرب د شپږ ارب ډالر پور او مرستو ورکولو هوکړه ورسره کړې ده خو د چین تر سفر وروسته یې داسې معلومات نه دي وړاندې کړي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری ګړې
پلسنی مو بجو
تان دهلې
پیاونی مو بجا
جمهوریت
په پاوکم دوه بجو
د ځوانانو غږ
په دوه بجو
رورولی
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
دا د مشال رادیو خبری ساعت ته په راتلون کې غړی کې یعنی د پیښور پر وخت پر یو بجا او دوه درشت قو باندې با تاندې هیلی خبرونه واوري تر هغه وروسته ورپسې جمهوریت خبرونه ده او بیا د دوه بجو او اته منټه د پاسه دوه بجو باندې با د ځوانانو غږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري. متحده مجلس عمل ویلی دی چې د آسیې بی بی خوشی کول ورته د منلو وړ نه دی. د دې اتحاد او د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پرون مازیګر په کراچۍ کې یوې احتجاجي غونډې ته په وینا کې ویل د مذهب په سپکاوي د مرګ په سزا محکومه عیسوي ښځه د نړیوال فشار له وجې خوشی شوې. هلته د پاکستان حکومت ویلي آسیا بیبی د ملتان له زندانه یوه خوندي ځای ته انتقال کړي خو د هغې له هیواده د بهر تګ رپورټونه یې ناسم بللي. سپریم کورټ د اکتوبر پر یو دیرشمه په خپله فیصله کې ویل پر آسیا بیبی د اسلام د پیغمبر سپکاوي د تور ثبوت نشته نو ځکه د هغې د خوشی کولو امر کوي. ادا عدالت دې فیصله په پاکستان کې قهرجنې مظاهرې وپارولې. بوروال کاکړ رپورټ لري.
د متحده مجلس عمل سربراه او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن دی غونډې ته په وینا کې د آسیا بیبی د خوشی کولو له کبله پر حکومت سختې نیوکې وکړې. نوموړي وویل که حکومت د تحفظ ناموس رسالت په قانون کې بدلون وکړ نو د ده په وینا ډیر تاوان به وکړي. مولانا فضل الرحمن وویل آسیا بیبی د بهرني فشار له کبله خوشی شوې ده او دا دوی ته د منلو وړ نه ده.
کسی قیمت پر ہمیں ایسا کوئی فیصلہ قبول نہیں ہے.
منتدا سے ہس پریکڑ دمان لوڑ ندا چھ دنڑیوال فشار لکبل بکیگی دا چھنگ دیو اسلامی جمہوریت دا سپریم کورٹ پریکڑ دا چھ اسلامی نڑے پری بے قرار دا او غیر مسلم ہیوادونا یہ ستائی نکوی.
مولانا فضل الرحمن د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ سوی لوزنامې ته په اشاره وویل متحده مجلس عمل له هیچا سره تړون نه دی کړی او خپل احتجاج ته به دوام ورکوي. نموړي د متحده مجلس عمل پر غړو ژغ وکړ چې د جمعې تر لمانځه وروسته په ټول ملک د هرې ضلع په مرکز کې د داسې پریکړو پر ضد پراخ احتجاجونه وکړي. هغه د دې ترڅنګ پر 15 نومبر په لاهور او پر 25 نومبر د سند صوبې په سکر کې د پراخو احتجاجونو اعلان هم وکړ. بل پلو د کورنۍ چارو وزیر مملکت شهریار افریدی د پنجشنبه په ورځ د سینټ غونډې ته د آسیا بیبي له بریکېدو راهیسې پیدا شوي صورتحال په اړه حکومتي دریځ وړاندې کړ. نوموړي وویل د اپوزیشن ګوندونو او پوځ په مشوره یې د تحریک لبایک پر مظاهرو د طاقت له استعماله ډډه کړې وه. خو د ده په وینا هر چا چې د ولس جایداد ته زیان رسولی وي هغوی به یو په یو نیسي او له قانون سره سم چلند به ورسره کوي.
اگر سپریم کورٹ کوئی ڈیسیژن دے گی
چې سپریم کورٹ هر ډول پریکړه کوي دا د ریاست ذمہ واری ده چې هغه ټول پریکړه همغه سي عمل کړي چې هر څوک قانون ماتوي او د ریاست واک چیلنجوي موږ به پر هغه سترګې پټې نه کړو.
د پاکستان سپریم کورٹ د روان کال د اکتوبر پر 1 د اسلام پیغمبر ته پس پکاوی تورن سوی ایسوی میرمن آسیا بیبی بی ګناه وبلله او د هغه د خوشی کولو امر یې وکړ. ل تیرو اتو کالو د مرګ په سزا محکومه آسیا بیبی اوس له زندانه خوشی سوی ده خو کره ځای نه دی معلوم. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر فیصل د پنجشنبه په ورځ هغه خبرونه رد کړل چې ګواکې آسیا بیبی وار له مخه له پاکستانه وتلې ده.
نو بوریوال کاکړ په رپورټ کې مواردل چې په پاکستان کې د ایسوی ښځې آسیا بیبی د خوشی کولو عدالتي پریکړې له وجې مذهبي ډلې د حکومت خلاف پورته شوې او مظاهرې وکړې. په دې ډلو کې تحریک لبیک تر ټولو فعال هغه ده چې ځای ځای احتجاجونه کړي او په تاوتریخوالي کې ورباندې د خلکو مالونو ته د زیان رسولو تور هم دی. حکومت دې ډلې پر ضد له کوره زوره کار وانخیست بلکې یوه موافقه یې ورسره وکړه چې ځینې یې سخت دریځو ته د تسلیمېدو په معنا اخلي. ډیلی ټایمز پر همدې موضوع لیکنه خپره کړې چې مهمه برخه یې بشیر ګواخ اوروي.
تحریک لبیک پاکستان هغه مذهبي ډله ده چې دوه ځلې د دوو حکومتونو خلاف سختې مظاهرې وکړي. یو ځل د مسلم لیگ نون حکومت خلاف له دې کبله سړکونو ته راووتل چې د انتخاباتو امیدوارانو یا کاندیدانو په سوګندنامه کې بدلون شوی دی. هغه وخت چارواکو دا تور بې بنیاده بللی و خو بیا یې هم دغې ډلې سره مذاکرات وکړل او د یو لړ غوښتنو تر منل کېدو وروسته دا احتجاج ختم شو. تحریک لبیک په دوهم ځل د تحریک انصاف روان حکومت پر ضد راپاڅید. دا ځل یې د مذهب سپکاوي له تورنو پاکه ګرځول شوی آسیا بیبی په حق کې د سپریم کورټ د پریکړې خلاف مظاهرې وکړې. دوی له حکومت وغوښتل چې هغه له ملکه بهر وتلو ته پرې نږدي. حکومت ورسره د یوې معاهدې په کولو له ملک څخه د آسیا بیبی د وتلو مخنیوي لپاره د قانوني ګامونو اخیستو د پریکړې وعده وکړه. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي تحریک لبیک د اسلام کارولو په کوڅه کې تشدد کولو او د فرقي سیاست په ښودلو سره پر حکومتونو زورور ثابت شوی. په مقاله کې دا هم ویل شوی چې ریاست ځکه د مذهبي ډلو خلاف بې وسه دی چې د پاکستان بنیاد د اسلام په نظریه ایښودل شوی او اوس د دې ملک لپاره اسانه نه ده چې د مذهب کارونکو پر ضد ودرېږي. لیکوال ویلی چې که څه هم د پاکستان بنسټګر محمد علی جناح وروسته کوشش وکړ چې په خپلو تقریرونو کې واضح کړي چې ملک به مذهبي نه وي خو دې ځای ونه نیو. په پاکستان کې ګڼ قومونه آباد دي. څلور صوبې د څلورو قومونو په نامه دي. دا د ګڼو کلتورونو او ژبو هیواد دی. له همدې کبله د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په خبره چې کله پاکستان جوړېدو نو د ملت سازۍ لپاره د ټولو قومونو د یو ځای ساتلو لپاره یوازنۍ مشترکه وجه مذهب وو. اسلام د دې لپاره وکارید. په مقاله کې راغلی چې دې سره د نورو مذهبونو پاکستانی وګړي کم وګڼل شول او آن په قانون کې ځینې خلک د کافرو په توګه یاد شول. د پاکستان په ځینو ځایونو کې د هغو خلکو خلاف خلک راپاڅېدلي چې د مذهب په سپکاوي تورن شوي دي. د عدالتونو د فیصلو مطابق د کې ځینې تورونه بې ځایه او په شخصي دښمنیو ولاړ دي خو بیا هم دغه تشدد کوونکو ته سزا نه ده ورکړل شوې. پر آسیا بیبی هم خپل ګاونډي دغه یو تور پورې کړی و چې د سپریم کورټ د فیصلې تر مخه ثابت نه شو او پریکړه دا وشوه چې هغه زر تر زره پرېښودل شي. د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې راغلی چې پاکستان که څه هم ځان له مذهبي توبه نشي لرې کولی او نه هم په پوره ډول سیکولر ملک جوړېدای شي خو کولی شي چې د مذهب د عملي کولو چارې په خپله په لاس کې واخلي او دا کار مذهبي ډلو ته پرې نږدي. د لیکوال په وینا ټول وګړو ته یو شان نظر کول د پاکستان ثبات ټینګ ساتل شي کړه نو د اسلام په نامه جوړ شوی دا ملک به د اسلام په نامه زیان وویني.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د خیبر پختونخوا حکومت وایي له وفاقه به د برښنا د ګټې ورپاتې پیسې اخلي. دا خبره د پختونخوا حکومت ویاند شوکت یوسفزی پرون ماښام په پیښور کې د صوبایي کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. د ویل د کابینې په پرونۍ غونډه کې پر ښځو د تشدد ضد قانوني مساوده او د ماشومانو د حقونو یو بل منظور شول. یوسفزی زیاتوي چې حکومت د چترال ضلع په دوو برخو ویشي. د کابینې د فیصلو تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
پرون دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې وزیر اعلی هاوس پیښور کې دا خیبر پختونخوا د صوبایي کابینه یو مهمه غونډه وشوه چې پکې یو شمېر مهمې پریکړې وشوې. د دغه غونډې وروسته بیګا مخام سول سیکټریټ پیښور کې دا خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د دغه پریکړو په حق له مشال لیډو ته وویل چې یو شمېر مهمې پریکړې شوې دي. خو له دا وخت مرکز سره د خیبر پختونخوا د نت هایډل پرافټ یا د اوبو نه چې کوم بجلی پیدا کیږي د هغې غټ بغایجات د مرکز په ذمه دي او د هغې صوبې ته د واپس وړلو باندې هم خبرې ترې وشوې. او دین علاوه په کورنو کې د زنانو په ضد د تشدد بل هم منظوري ورکړی شو.
د اپر چترال ډیستریکټ فیصله وشوه د خواتینو باندې چې کوم تشدد کیږي غریلو خواتین د هغې بل منظوري ورکړی شو. دغه سره چایلډ پروټیکشن دغه سره سرمایه کاری والے سره ان او سی ډیر غټه ایشو ده. صبح کې هغه پرمیشن وشو چیران ان او سی نو مینو ضرورت نشته خلک د راځي خپل انویسټمنټ دی کوي. او دین علاوه زموږ د بجلی ایشو د نیټ هایډل هغه موږ آلریډي سی سی آی کمیټي جوړه شوې ده.
بلخوا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی لپاره د توانای او بجلی خصوصي مشیر همت الله خان مشال لیډو ته ویل چې په اربون روپیا دا وخت د خیبر پختونخوا مرکز تر بقایا جات دي او د هغې لپاره دوی خپل هم سلا کړی ده او مرکز سره هم خبره ترې رواني کړې دي.
زمون تقریبا یو سل ډیر اربا روپیا سالانه کیږي. دې سره زمونږه فیډرل ګورنمنت سره یو کمیټي جوړه کړې ده. نیګوشیشن دي زدا کمیټه پختونخوا د اسپیشلی چولی ما د دې لپاره چې دا مونږ دې غاړه ته بوزو چې موږ د خپل پیسې نه لوش.
نو موږ زیاته کړه چې دا وخت خیبر پختونخوا د بجلی د غټ کمی سره مخ دی او په کابینه کې په صوبه کې د بجلو د نورو نو منصوبو شورا کولو باندې هم خبره ترې وشوې چې ډېر ژر به دغه منصوبې پیل کړي شي او د بجلی په دغه کمی باندې به قابو عمومي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
په شمالي وزیرستان کې د جنغوزیو کاروباریانو تور پورې کړی چې د پولې له هغې خوا د جنغوزیو ور وړلو پر سر ورڅخه چارواکي لوی ټکسونه اخلي چې ورسره یې کاروبار درېدلی دی. دوی پرون مشال راډیو ته ویل پخوا د جنغوزیو د یو من پر سر به یې 70 روپۍ ګمرک یا کسټم ورکاوه، خو اوس ورڅخه چارواکي 800 روپۍ غواړي چې دوی یې نشي ورکولی. عمر وزیر رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان زنغوزو کاروباریان او هغه خلک چې د پولې دواړه غاړو د زنغوزو فصل لري وایي سا کال د لوی تاوان سره مخ دي چې کسټم حکامو ور باندې په یو کیلو باندې 800 روپۍ ټیکس لګولې چې وړاندې به دغه د من په حساب 70 روپۍ وو. دوی وایي د کسټم دغه پریکړې په وجه بنو آزاد منډي ویجاړه شوې او د زنغوزو مالونه دلته نه راځي. د شمالي وزیرستان زنغوزو لوی تاجر نیکمل خان وایي په یو کیلو 800 روپۍ ټیکس څنګه ورکړي چې دغه د دوی معاشي قتل دی او وړاندې به د من په سر 70 روپۍ وو چې نن د من په حساب 15,000 روپۍ راځي چې له وجې یې له کاروباره لاس اخلي.
زنغزۍ چې کومه مسله د ډېره پخوانۍ روانه ده د میژو د کسټم په منځ کې بار بار په داسې جرګې شوي دي، میټینګونه شوي دي. میژ ډېر خوست کړی دی چې یاره مهرباني وکړئ تاسو خپل ملک سره ظلم ما کوئ. داسې آیټم دی چې په دا باندې میرا دنیا ته خپل ملک پېژنګلي په شوې دو، خو په دا کې نن د میژ د پاکستان خپل پاسل لوړنه ونڅه د میر سفر پیوړ کونډ دا دومره غرینه دي چې په دې په ګینټه باندې په ګاډي کې سفر دي. دغه غرې چې سمره فصل دی دا مولینا چې کیم دي دا وخت ربطوي سور دی د میج د ملک نه ار قسم پیدا ختم شوه که ا د مزدور په شکل کې دو که ا د لریزن په شکل کې یا زیر مبادله.
یو بل تاجر محمد رؤف وای زنغوزی د دوی یوازنه د آمدن ذریعہ ده او د زنغوزو غرونو لوی فصل نن خپل ملک منډی ته نشي راوړلې.
انتهایی فاهم ده، انتهایی ظلم ده. ټول ایشیا کې آزاد منډی چې قیمت او تاسو سره منډی وانه ټول ایشیا نه سپلای یې تاسو ولا یورپ تاسو ولا مکمل از جړا پرتا او کیم نه شو رینا چې دی پوسټ مالی وزیرستان منځر خل غرنا کې شری شطر لمن را صداغه دا سه غرنا دی چې 20 کیلومتر 30 کیلومتر په یو غره کې مزال شي او دا د میګ نه داغه نقصان مشته په 2000 وره سه ته خپل ټیکلی کې خو یې مش په پرچا باندې 22 ریپلی 20 ریپلی هغه یې مش په ځتی غرنا چې
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو د انتظامی یو والا چارواکي د نومنه خودلو په شرط مشال ته وویل چې غلام خان بندر باندې دواړه لوري تجارت روان دي او د پولې پورې زنغوزی راوړلو کې هیڅ بندیز نشته. خو دوی تایید کړه چې کسټم حکام د زنغوزو په یو کیلو 800 روپۍ ټیکس غواړي چې د وزیرستان زنغوزو فصل لرونکي یې هیڅ کله نشي پوره کولی او دغه فیصله په وجه زنغوزی پاکستان ته راوړلو درېدلی او د ډیرو خلکو روزګار وسیله هم متاثره ده. نوموړي وویل انتظامیه د متعلقه ادارې او فوج سره هم پر دې خبرې کړې خو لایې کاروباریانو ته دغه فیصله کې بدلون نه دی کړی. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د کسټم حکامو سره هم خبرې وکړو خو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نه شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په چترال کې له څو میاشتو راهیسې د ځوانانو د ځانوژنو د پیښو زیاتېدو خبرونه ورکول کیږي. د نجونو او هلکانو د ځانوژنې د مخنیوي لپاره هلته د پیښور ډاکترانو او د رواني مسلو پوهانو طبي کیمپونه لګولي دي. خالد خان یې په اړه معلومات راکوي.
دا ډاکټرانو په وینا دا خیبر پختونخوا لري پرته چترال ضلعه کې د خودکشي شرح د زیاتېدو لویه وجه په امتحان کې کمی نمبر یا گریډ اخیستل، غریبي، بیروزګاری او بیا دغه ضلعه کې د ذهني رنځونو د علاج لپاره د سهولتونو نشتوالی دی. دا پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس د ذهني مریضانو وارډ مشر پروفیسر ډاکټر واجد علي اخونزاده په وینا دوی د 15 اکتوبر نه تر 30 اکتوبر پورې په ښکته او بره چترال کې میډیکل کیمپونه لګولي وو چې په چترال کې د بیلابیلو مریضانو ویړیا کتنه او درملنه وکړي. دا د په وینا په دغه کیمپونو کې زیات تر شمېره د ذهني مریضانو وه کوم چې د خودکشۍ لویه وجه کیدی شي. دا ډاکټر واجد علي وینا دا خیبر پختونخوا نورو ضلعو په نسبت چترال کې دا تعلیم شرح زیاته ده او دا ماشومانو مور پلار غواړي چې د دوی بچی په امتحان کې په ښه گریډ یا ډیرو نمبرو پاس شي او کم هلک یا جنیا چې په امتحان کې کم گریډ واخلي نو بیا هغه په خودکشي کولو باندې سوچ کوي.
هلته میندې او خویندې دا غواړي چې دا ماشوم گریډز خراشي د دوی لکه کامیابی طرف ته لکه ادرو چانس وي. نو هلته یو دار چې راغي پرشر کوي منګه غي والدین ته دوی چې تاسو د دې جون پکار دي کړ دي گریډز پکار دي.
دا ډاکټر واجد علي په وینا پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې خلک خودکشي پټوي او دې ته حادثاتي مرګ یا نور باندې جوړوي خو چترالیان د خودکشي مرګ ته نور نمونه نه ورکوي.
کوم چې ما چترال کې ولیدل چترال کې هغه خودکشي پټي نه زمنګ لکوس فرس کا د کی پی دا منګه وګورو په دې کې لکه دوی ټول دا کله ورته اکسیډنټل ورکی کله هوموسایډل ورکی کله ورته وی چیرې دا لکه اسه مطلب لکه اغله را لاغي دا کسمړ کا کنه یا دا سی مطلب دا انجانا کسمړ کا مینس کې هغه سوسایډ وی.
ډاکټر وایز علی زیات کړه چې ټول نړۍ او بیا پاکستان او خیبر پښتونخوا کې دا ځوانانو هلکانو او جینکو کې دا ډیپریشن یا خفګان بیماری په زیاتې دودا او دا چترال زیات تر تعلیم یافته هلکان او جینکې هم په دغه رنس کې مبتلا دي
چې هغه د 13 سال نه د 18 سال پورې یا د 24 سال پورې دا کم خلک دي. دی ته د سایکیټیکل نسس ډیر سیوا دي. دی دا وی چې 39 منټ پس یو کس ځان خوګي دی ته ډیلیبریټ سیل هارم وی لکه هغه نه غواړي چې امر شي خو ځان له تکلیف ورکړي.
دا یادونه ده چې 1300 میاشتو کې په چترال ضلع کې د خودکشي پیښې پر رسنو کې زیاتې راپور شوې دي چې زیات تر پکې د لسم او دولسم د امتحان نرستو دا تعلیم یافته لکانو او جینکو زیات شمیره وا. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. زموږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوري.
په پیښور کې 12:30 او په کابل کې 12:00 شوې. ملیحا میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو چین ته د وزیر اعظم عمران خان سفر ناکامه بللی او پر هغې غږ کړی چې خپلې لاسته راوړنې دې له پارلمان سره شریکې کړي. د څلورو اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو بېګا تر هغې وروسته له مشال ریډیو څخه خبرې کولې چې د اطلاعاتو او خپرونو وزیر فواد چودري پرون د وفاقي کابینې د غونډې پس وویل د وزیر اعظم د چین سفر له هیلو زیات کامیاب و. د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمان ویلي د ایسوې ښځې آسیا بیبي خوشې کول ورته د منلو وړ نه دي. نوموړي پرون مازیګر په کراچۍ کې د ملیون مارچ په نوم یوې احتجاجي غونډې ته وویل چې که د مسد د سپکاوي د سزاګانو په قانون کې بدلون وشو نو لوی تاوان به وکړي. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شهباز شریف پرون د حکومت لخوا د پارلمان لپاره د ضابطه اخلاق لپاره د کمیټې جوړولو د تجویز حمایت وکړو. د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د قومي اسمبلی غونډې ته وویل چې د ایوان د کاروایی لپاره په ګډه حکمت عملي جوړولو ته تیار دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د برېښنا د ګټې پاتې پیسې چې مرکز باندې پوری دي د حاصل ولو لپاره له وفاقي حکومت سره خبرې اترې روانې دي. د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو غونډه نن کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره روس ته رسیدلی دی. طالبانو ویلي چې دې غونډې ته خپل پلاوی استوي. امریکا د ماسکو خلاف په یوکرین کې د جارحیت پر سر نوي بندیزونه لګولي دي. په دغه ګام سره هغه کسان یا کمپنیانې په نخښه کیږي چې د روس لخوا له ځان سره د یو ځای کړې سیمې کریمیا سره تجارت کوي. امریکا د بحرین لخوا د هیواد د شیا اپوزیشن تاریخ شرطه د عمر قید په سزا اورولو اندېښنه څرګنده کړې ده. ایران هم د دې ګام غندنه کړې. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان پرون ماښام ویل چې امریکا علي سلمان ته د عمر قید سزا اورول کېدو په فیصله اندېښمنه ده.
د خبرونو لنډیز مل مشال رادیو واورید. ویان دوا ملیحا میرزاده ورجو اسلام آباد تلته مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان ل نننۍ ورځپاڼو څخه درې ادارې غوړه کړې دي.
نن جنگور سپانه خپل اداریه کې وایي که د پاکستان اقتصادي حالات خوې نو ولې به سعودي عرب چین او ایم ایف ته لاس نیوه. اداریه وایي دا وخت د ایم ایف ډله د پاکستان په سفر ده او د چارواکو سره د پور ورکولو مذاکرات کوي چې ورسره به د پاکستان اقتصاد تر سهاده خشي. اداریه وړاندې لیکي بل پلو مخالف ګوندونه د حکومت په دې اقتصادي حل زلو ټکونه کوي. نو که وکدل چې نو دې مخالفو ګوندونو هم حکومتونه کړي دي او دوی ته دا معلومه ده چې ځینې چارې پټې ساتل وي او بل دا چې آیا د دې ګوندونو د چین او سعودي عرب په دوستۍ شک دی چې داسې ابهام خوروي چې کومه اندېښنه وه. د هغې وزیر اعظم عمران خان جواب ورکړی دی چې د یمن او سعودي عرب په معامله به پاکستان سیاسي حل ته توجه ورکوي. اداریه وایي بل دا چې سعودي عرب پاکستان ته د قرض ورکولو په بدل کې څه شرطونه هم نه دي کېښودي. نو دا د خوشحالۍ خبره ده. دارنګ د چین نه د قرضې وروسته به هم پاکستان ته اسانۍ ترلاسه شي او داسې به پاکستان د ایم ایف د قرضې په ترڅ کې له هرې خبرې منل آزادی. د پاکستان په بینکونو باندې د ناسرګند هکرانو حملې پولیس او په خاص توګه په دغه بینکونو کې کاتدار له سخت یارې سره مخ کړی دي او د سایبر کرایم دې معاملې راتلو سره په سمدستي توګه اف ای ای د بینکونو د مرکزي دفترونو سره رابطې شروع کړي. اداري وایي دا ډیره سنگینه معامله ده او د دې له وجې یو شمېر خلک د پیسو نه محروم شوي دي او په داسې حال کې د خلکو د بینکونو نه اعتماد هم پاسېدلې دی ځکه چې یوازې بینکونه د دوی د سرمایې لپاره خوندي ګڼل کېږي. اداري آخري کې لیکي له دې وړاندې چې داسې یوه بله بده پېښه رامنځته شي حکومت او مالیاتي ادارو له با د سایبر کرایم د مخنیوي لپاره فول پروف اقدامات کول وي. له پېښور خبرېدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي په پاکستان کې سیاسي شخړې ورځ په ورځ سیوا کېږي او له دوه ورځو راهیسې په قومي اسمبلی کې د حکومتي او مخالفو ډلو لخوا په یو بل تورونه لګول کېږي. اداري وایي په پارلماني جمهوریت کې داسې کېږي خو د پارلمان چې کوم آداب دي باید چې هغه په نظر کې وساتل شي. او دوی مدا چې دا وخت ملک د اقتصادي بحران سره مخ دی. د سعودي عرب او چین نه د قرضو اغستو وروسته د ایم ایف سره د قرضو اغستو لپاره مذاکرات روان دي. نو باید چې حکومتي غړي له سیاسي مهازارۍ را بهر شي او ملکی چارو ته توجه ورکړي ځکه که حکومت دې اړخ ته توجه ور نه کړه نو پولیس کې به مایوسي خوره شي.
او د نړۍ مطبوعات
برطانوي ګارډین ورځپاڼه د مذهب سپکاوي په تور له اتو کلونو راهیسې بندي عیسوۍ ښځه آسیا بیبي له زندانه خوشې شوې ده، خو چارواکي وایي په خوندي ځای کې یې ساتلې. هلته امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په 2015 زیږیز کال کې له ایران سره د ځواکمنو هیوادونو موافقې ته کتنه کړې. ورځپاڼه وایي امریکایي ولسمشر له دې موافقې څخه د ووت، خو د ډونالډ ټرمپ دا هیله چې دا کار به د تهران په چلند کې بدلون راولي ښایي ونه شي. ملیحه میرزاده د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي یوه مسیحي ښځه آسیا بیبي چې د مذهب د سپکاوي په کیس کې بندي وه، د سپریم کورټ لخوا په قضیه کې د بری کېدو پس له جیله خوشې کړل شوې ده، خو اوس هم په حفاظت کې ساتل شوې ده. د آسیا بیبي په کیس کې د سپریم کورټ تر فیصلې پس په پاکستان کې له تشدد ډکې مظاهرې وشوې. سپریم کورټ د اکتوبر پر 1 آسیا بیبي د مذهب د سپکاوي له تورونو سپینه وګرځوله. چارواکي وایي آسیا بیبي د شورو په ورځ په پنجاب کې له یو جیله په سخت امنیت کې اسلام آباد ته د هوا له لارې یوړل شوه چې هلته په حفاظت کې ساتل شوې ده، ځکه چې ژوند ته یې د مرګ ګواښونه دي. ورځپاڼه لیکي د دغه کیس په لړ کې په وزیر اعظم عمران خان باندې تنقید کیږي چې ولې یې له سخت دریځو سره راضینامه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو چارواکي عمر وډای چویلی عمران خان روان کال تر واکمنېدو مخکې وعده کولې چې د قانون بالادستی به بحالوي، د ظلم ښکار کسانو غم به وخوري او ټولو ته به انصاف رسوي. خو د وډایچ په خبره د دې څه معنا ده چې په دوه ورځو کې دننه عمران خان خپل دریځ بدل کړ او مخکې یې چې دغو مذهبي سخت دریځو ته خبرداري ورکولو د هغوی غوښتنو منل لوتا مجبوره شو. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د ګل پورس د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د ایران خلاف د سختو بندیزونو د بحالولو په اړه لیکي چې د 2015 راهیسې تهران خپل جارحانه عمل زیات کړی دی. له امریکا او شپږنو روز واکمنو هیوادونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له مخې ایران ژمنه کړې وه چې ور باندې په بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه محدودوي. ورځپاڼه لیکي تهران په یمن کې حوثي یاغیانو ته د سعودي عرب خلاف جنگیدو لپاره میزایل ورکړي دي، نه یوازې دا بلکې د اسرائیلو خلاف د استعمال لپاره شام او لبنان ته هم میزایل په غیر قانوني توګه لیږدولې دي. د دې سربیره په څلورو میاشتو کې دوه واري په اروپایي هیوادونو کې د مخالفینو د وژلو کوششونه هم کړي دي. ورځپاڼه لیکي د امریکا پخواني ولسمشر باراک اوباما چې له دغه تړون نه د ایران د اټومي فعالیتونو د محدودېدو امید کو ونه شول. ورځپاڼه لیکي اوس چې ولسمشر ټرمپ له دغه تړون نوتې دی یوه معقوله فیصله نه ده. ولسمشر ټرمپ غواړي چې په سختو بندیزونو سره به د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی د دوی خبره منلو ته اړ شي. ورځپاڼه لیکي که څه هم ایران ته د سزا ورکولو جواز سم دی، خو په تهران کې د یو غټ بدلون تمه ډیره کم لیدل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د سولې په اړه نن په مسکو کې غونډه کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی په غونډه کې د ګډون لپاره ورغلی. طالبانو هم یو پلاوی په خبرو کې د برخې اخیستو لپاره ورستولی دی. هلته امریکایي چارواکو هم تایید کړی چې په مسکو کې به یې د سفارت یو استازی په دې خبرو کې د څارونکي په توګه ګډون وکړي. احمد تکل معلومات راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو په غونډه کې د امریکا د یو استازي ګډون یو مهم پرمختګ بولي. په افغانستان کې د سولې په اړه د بحث لپاره د روسیې په کوربتوب د غونډه نن په مسکو کې جوړیږي. د سولې د عالي شورا سلاکار او د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار پرون شپه په خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستیو هڅو ته اشاره وکړه او هغه یې بریالی وبللې. ښاغلی قاسمیار د مسکو په غونډه کې د امریکا د استازي ګډون هم یو مثبت ګام وباله او د دې غونډې د نتایجو په اړه خوشبینی څرګنده کړه.
یو مهم چیک دا دی چې د امریکې نماینده هم پکې ګډون کوي. امیدوار یو چې په دغه ناست کې یو اوچت او روښانه پیام را وخیږي چې ورته بین الافغانی دیالوګ وایو یا خبرې اترې وایو، ځکه چې سوله او ثبات په افغانستان کې
متحدو ایالاتو ویلي چې په روسیه کې د امریکا د سفارت یو استازی به هم د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرت پولادینو د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې واشنگتن خپل استازی له افغان حکومت سره په همغږۍ کې د مسکو غونډې ته استوي.
I can tell you that in coordination with the Afghan government
زه کولای شم تاسو ته ووایم چې په مسکو کې د امریکا سفارت به د افغانستان له حکومت سره په همغږۍ کې خپل یو استازی دې غونډې ته واستوي څو پر بحثونو څارنه وکړي. متحد ایالات دا چمتووالی لري چې د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې له ټولو لیوالو اړخونو سره ګډ کار وکړي. ښاغلی پولادینو په عین حال کې دا هم په ډاګه کړه چې د روسیې په ګډون هیڅ هیواد نشي کولای چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په چاره کې د افغان حکومت ځای ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخارو هم پرون تایید کړه چې په مسکو کې د امریکا د سفارت استازی به د مسکو په غونډه کې د ناظر په توګه حاضر وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغان حکومت استازی په دې غونډه کې ګډون نه کوي، خو د سولې عالي شورا د یوې خپلواکې ادارې په توګه برخه پکې اخلي. د سولې د عالي شورا د مرستیال حاجي دین محمد په مشرۍ د دې شورا یو څلور کسیز پلاوی پرون روسیې ته ولاړ، او په همدې حال کې طالبانو پرون د مسکو غونډې ته د خپل استازي پلاوی د استولو خبر ورکړ. طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې د دې غونډې هدف د سولې خبرې نه دي، بلکې د افغانستان د کړکیچ د حل پر لارو چارو به خبرې پکې کیږي. په پام کې وه چې د مسکو غونډه د روان کال د سپتمبر په لومړیو کې پیل شي، خو وروسته له هغه تر دې مهاله وځنډېدله چې افغان حکومت وویل ګډون نه پکې کوي. د افغانستان حکومت له هماغه وخته تر اوسه ټینګار کړی دی چې د افغانستان د سولې په اړه هر راز غونډه به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت جوړیږي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام په ارګ کې له یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو سره ولیدل او د سولې په اړه د هغو نظریات واورېدل. ارګ په یو خبر پانه کې وایي ښاغلی غنی په دې لیدنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر په اړه د ټولنې له بېلابېلو ډلو سره د سلا مشورو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویې ویل چې دا بهیر په هیواد کې ملي اجماع ته اړتیا لري.
نامه تکل رپورٹ مورید اوس یو بل نړیوال رپورٹ امریکا خبردارې ورکړه دی چې هیوادونه دی له ایران تیل ناخلی. واشنگتن د بیمه پر شرکتونو یا کمپنیو هم غږ کړی چې د ایران د تیلو بحری ټانکرې دی نه بیمه کوي. پر دې موضوع د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې یو رپورٹ خپور کړی دی چې مهمه برخه یې ظفر خان اوروي.
امریکا په نورو هیوادونو غږ کړی دی چې له ایران د تیل ناخلی او د دغه هیواد سمندري جازونو ته د پخپلو بندرګاو د ودرېدو اجازه نه ورکوي. امریکا خبرداري ورکړې که کوم هیوادونه داسې وکړي نو جرمانه بشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د نومبر په ومه د بیمه په نړیوالو کمپنیو غږ کړی چې د ایران تیل وړونکي سمندري ټانکرونه دي نه بیمه کوي. امریکا دا ګامونه په دې مخه اخلي چې په ایران فشارونه زیات کړي ترڅو تهران په خپل اوسنۍ رویه کې بدلون ته مجبور کړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي برین هوک خبریالانو ته وویل د نړیوالو کمپنیو لخوا د ایران په ټانکرونو د بیمه د بندولو وروسته خای ایران له سیمه ایزو بیمه کمپنیو څخه کار واخلي، خو هیوادونه او شخصي کمپنۍ باید دا ټکی په پام کې ونیسي چې سیمه ایزې بیمه کمپنۍ هیڅکله کوم سمندري جهاز ته د اوختي زیان معاوضه نشي پوره کولی. نوموړي وویل امریکا هیله لري چې داسې کومه پیښه به نه رامنځته کیږي، خو دا له امکانه بهر هم نه ده، ځکه چې د جنوري په میاشت کې د ایران د تیلو یو سمندري ټانکر د چین په ختیځ کې د داسې پیښې سره مخ شوی وو چې په ترڅ کې یې جهاز او پکې بار تیلو ته درون زیان اوښتی وو. هوک وویل ایران هڅه کوي چې د امریکا لخوا لګول شوي بندیزونه مات کړي او د دې لپاره له تصادم څخه کار واخلي. دا ناخوندي رویه ده او له دې لارې کېدلی شي چې په ټنونو خام تیل په سمندر کې وبهول شي او د دې څخه د چاپیریال ککړتیا او اقتصادي زیانونه مخې ته راتللی شي. د امریکا لخوا لګول شوي بندیزونه د نومبر له ومې عملي کیږي. دا وروستو له هغې ده چې ولسمشر ټرمپ په 2015 کې د ایران سره د شوي اټمي تړونه ووت او په ایران یې بیا بندیزونه اعلان کړل. د دې بندیزونو موخه دا ده چې ایران یوازې کړي او د دې هیواد تر ټولو لوی صنعت یعنی د تیلو صادرات بند کړي. اوسمهال له دې بندیزونو څخه د چین او هند په ګډون 8 هیوادونه د شپږو میاشتو لپاره مستثنا دي. ایرانی چارواکي بیا وایي د ایران په تیلو د بندیز په لګولو امریکا له ایرانه خپل مقاصد ترلاسه کول غواړي او دوی به هیڅکله د دې اجازه ورنکړي.
د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څنګه رپورت ژباړه مول ظفر خان اوریده. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي د سولې خبرو ته د جګړې د ښکېلو ډلو حاضرولو مهلت د روانې میاشت پر ځای د روان کال تر پایه غځوي. په یمن کې د ایران پلوی حوثی یاغیان د هغه حکومت پر ضد جنگیږي چې د سعودی عرب په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړی دی. د دې جګړې تقریبا څلور کاله په پوره کېدو دي، خو پر نړیوال فشار سربیره د سولې هڅو څخه نتیجه نه ده ورکړې. احمد تکل رپورټ لري.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین ګریفیتس وایي د ده هدف له دې وروسته دا دی چې د یمن په جګړه کې ښکېلې ډلې د روانې میاشتې د پای پر ځای د روان کال تر پایه د سولې د خبرو لپاره سره راټولې کړي. ګریفیتس چې ټاکل شوی د روانې نومبر میاشتې په 14 نیټه د خپلو هلو ځلو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته معلومات ورکړي، د سولې د هغه بهیر د ژغورنې هڅه کوي چې په سپتمبر میاشت کې به نتیجې پاتې شو. ښاغلی ګریفیتس تېره اونۍ په یو بیان کې ویلي وو د هیله مندی چې د یمن د جګړې ښکېل اړخونه به د یوې میاشتې په ترڅ کې خبرو ته چمتو کړي. خو د ملګرو ملتونو ویان فرهان حق پرون خبریالانو ته وویل ښاغلی ګریفیتس د هدف ته د رسیدو مهلت د کال تر پایه پورې غځولی دی. په 13 سپتمبر میاشت کې په ژنیو کې د یمن د سولې د خبرو هڅه وروسته له هغه ناکامه شوه چې د ایران پلاوو حوثی یاغیانو پلاوی له درې ورځو انتظار وروسته غونډې ته راونه رسید. د حوثی یاغیانو یوه غوښتنه دا وه چې ویل یې له ملګرو ملتونو څخه ضمانت غواړي چې د دوی الوتکه به په جیبوتي کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته د تلاشۍ لپاره نه درېږي، او دوهمه ده چې همدا الوتکه به د دې ډلې ټپیان د علاج لپاره له عمان څخه اروپا ته لیږدوي. د ملګرو ملتونو ویان فرهان حق زیاته کړه چې د یمن په جګړه کې د ښکېلو ډلو سره یو ځای کول تل ستونزمن کار دی، خو هغه څه چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی یې کوي دا دی چې همدا ستونزې له مخې لرې کړي څو ژر تر ژره د خبرو د یوه نوي پړاو پیل ته لاره اواره شي. په یمن کې هغه جګړه روانه ده چې د څارونکو په نظر د سعودي عربستان او ایران ترمنځ نیابتي جګړه ده. د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف په 2015 کال کې د هغه حکومت په ملاتړ د یمن په جګړه کې ښکېل شو چې د ایران پلو حوثي یاغیانو پر ضد یې جګړه کوله. ایران حوثي یاغیانو ته د وسلو او تجهیزاتو د ورکولو تورونه ردوي. متحدو ایالاتو او برتانیا پر سعودي عربستان فشارونه زیات کړي، او تیره اونۍ په ټینګار سره د یمن د نږدې څلور کلنې جګړې د پای ته رسولو غوښتنه تکرار کړه. او دا په داسې حال کې ده چې همدې جګړې بېوزله یمن د قحطۍ سرحد ته رسولی دی.
احمد تکل رپورټ موریده. له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان په سیاسي بهیر کې د قبایلي سیمو د ورګډولو مخې ته پر ستونزو او چیلنجونو لیکنه خبره کړې. په دې لیکنه کې راغلي چې په قبایلي سیمو کې د حکومت ولای لنډمهاله قانون هم هغه اف سی آر دی، خو ایوازې نوم بدل دی. اسرار علم مومند لیکنې مهمې برخې اوروي.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو مسله په نیمه کې پاتې ده، او د پخواني اف سی آر قانون پر ځای چې کوم نوی لنډمهاله قانون په قبایلي سیمو کې نافذ کړل شوی، نو هغې د دې اولس ته کومه ګټه نه ده رسولې. د نوي لنډمهاله قانون له مخې یوازې د انتظامی چارواکو او قبایلي سیمو نومونه بدل شوي دي، خو د خلکو فیصلې اوس هم جرګه کوي. همدغه وجه ده چې پېښور هایکورټ په سه شنبه له قبایلي سیمو د عبوري قانون ختمولو امر وکړ، او صوبایي حکومت ته یې ویلي چې په یوه میاشت کې دننه دې د قبایلي سیمو لپاره د عدالتي نظام بندوبست وکړي، او دغلته دې عدالتي کاروایي زر تر زر وغځوي. په مقاله کې راغلي چې اوس هم په قبایلي سیمو کې بدامنی ده، او د پوځ او ملیشه ځواک سرتیري پکې ځای پر ځای شوي دي. د قبایلي سیمو په خبر پختونخوا کې د شاملولو پروژې صحیح امتحان به هغه وخت وي چې کله ترې پوځ وځي. بلخوا فاټا سیکرټریټ هم یو پلان تجویز کړی چې له مخې یې دوی غواړي چې وړومبی دې په هغو قبایلي ضلعو کې پولیس ځای پر ځای کړل شي چېرته چې امن دی. همداراز تر څو چې عدالتونه جوړیږي، باید تر هغو د پولیټیکل ایجنټانو د کمپاونډونو په ګډون نورې حکومتي ودانۍ د عدالتونو په توګه وکارول شي. په لیکنه کې راغلي چې په قبایلي ضلعو کې د عدالتونو، جیلونو او حکومتي څارنوالیو جوړولو لپاره لږ تر لږه 200 کنال ځمکې ته اړتیا ده. په قبایلي ضلعو کې د ججانو په ګډون د شاوخوا 900 عدالتي عملې لپاره به هر کال څه باندې 503 میلیونه روپۍ هم پکار وي. په مقاله کې راغلي چې قبایلي سیمو ته د حکومت لخوا د کال پر سر د 90 ارب روپو ورکول باید یقیني کړل شي. پر دې سربیره پر پولو چې د کسټم ډیوټۍ د لارې کومه مالیه راټولېږي، باید هغه هم د قبایلي سیمو په بیا رغولو ولګول شي. دغه راز د قبایلي سیمو د معدنیاتو د آمدن پیسې دې هم د قبایلي سیمو په پرمختګ ولګول شي.
د مشال رادیو هر اورز د سحر له نهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې صفې 2110 15,000 4,500 10,000 کلو هرڅه.
د خیبر پختونخوا حکومت د بشري حقوقو پالیسي جوړ کړې چې د عملی کولو هڅې کوي. د دې تګلارې د پلي کولو په برخه کې د خبريالانو او رسنیو رول په اړه پرون په پیښور کې وغونډه وشوه چې د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی جوړ کړې وه. غونډې ته یو شمېر خبريالان هم وربلل شوي ول چې پکې د مشال رادیو شبیر احمد جان هم د یې حال راکوي.
پرون مازیګر دا زیارت په ورځ د یو ان ډی پی یا د متحده قومونو د پرمختیايي پروګرام او د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو ډایریکټریټ لخوا د خبريالانو لپاره یو غونډه وکړه شو چې مقصد یې خبريالان په دې خبرولو چې د حکومت لخوا جوړ شوی د بشري حقوقو پالیسۍ کې خپل چمتو کردار ولوبوي او د دې په عملي کولو کې د حکومت سره مرسته وکړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو د محکمې مشر غزنفر علي مشال لیډو ته د دغه پالیسۍ په حق لوویل
خیبر پښتونخوا چې ټولنا اڑمبے صوبہ دا پاکستان کے چغی دا پالیسی جوڑا کا اور دی پالیسی کے دننا چدے آگا ریکمنڈیشن پکی دی چکم حکومت چدے یو طریقے سے چدے باؤنڈ کئی چدا چدے پدیوان با عمل کی سبا اور دے خلق کو چدے مطلب سیاسی اور دا سماجی حالات چدے دا ٹکشی زکا چے دا ہیومن رائٹس چدے بیسیکلی دی صوبے چدے نبس دے دی گورننس دے سر گورننس پر امپروشی واقعی سر حالات پر دیر زیاد امپروشی اور خشی.
دا غونڈا کے برخا خستون کی خبریال کاشف الدین سید وای چې میډیا کولی شي چې عام اولس په دې پالیسۍ کې لیکل شوی د خپل حقوقونو نه خبر کړي ځکه چې د دوی په وینا د دې سیمې خلک د خپل حقوقونو نه خبر دي.
د پښتني سیمې حالات وګورو نو په دې کې د بشري حقوقو حواله سره یو خدای راته خلکو ته معلومات نشته. نو دغه پالیسی مخه تر اتلل او پاغه باندې یو تنقیدی نظر اچولو سره او دا بار بار د میډیا د لارې ډسکس کېدو سره دا خبرو چې خلکو ته پته ولګي چې را داسې یو پالیسی همشته او بیا دغه پالیسی کې باغی ته د خپل حقونو اندازو هیڅ زما حق څه دی د خپل کور کې زما سره حق ته په ما د بچو سره حق ته په ما باندې زما د کور ودانې سره حق ته.
خیبر پښتونخوا کې نوې شامل شي وسیمو او پخوانې قبایلی سیمو کې کارکونکو خبريال ظفر وزیر وای چې دا وخت د پښتني سیمه په داسې حال ده چې دلته خو عام اولسو خبريالان د خپل حقونو دفاع هم نشي کولای نو باید د عام وګړو سره سره حکومت د خبريالانو د حقونو پاملرنه هم وکړي.
اصل خبره خو دا خلک سدا چې موږ خو بار بار د بشری حقوقو خبره کو د جرنلزم خبره کو د میډیا خبره کو کنه خو په دې ملک یو د ستا په علاقې چې کم هومن رائټس کم وایلیشن کیږي د دې به هیڅ مثال نشته. زه خدا وایم کنه چې نه سبا ته وګوره ستا په میډیا باندې څه قد غندې اوس لکه کبیلې لکه ته په ځای پرې دا ته په خیبر پښتونخوا کې ستا سره روان دي کم شکل روان دي ته هم ته یو داسې خبره وایې چې ته له وایې کنه چې را دا خو حقیقت دا خبره جوړه شو کنه.
دا یادونه ده چې د روان کال مې میاشت کې دا خیبر پښتونخوا تیر حکومت د صوبې اړمبې د بشري حقوقو پالیسی اعلان کړی و.
کغواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسي ولري او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلي نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د مشال رادیو اپلیکیشن چې انسټال کړئ نو نه یوازې په خوندي ډول د مشال رادیو ټولو خبرونو رپورټونو شننو تبصیرو انځورونو انځوریزو ګالریو ویډیوګانو ته لاسرسی لرلی شئ بلکې ورسره ورسره دا هم کولای شئ چې د مشال رادیو په اپلیکیشن کې سایفون دی او سایفون چې دی هغه یو داسې ټیکنالوژي ده چې بندیز ور باندې نشي لګیدلې اپلیکیشن بتل کار کوي. په ځینو ځایونو کې چې د مشال رډیو و پانه کار نه کوي تاسو ورته لاسرسی نشي لرلې. بهترین لار دا ده چې د آزاد اروپا یا د آر اف آر ال اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او په هغه کې د مشال رډیو که په انګریزي باندې مخخی نو ګندارا و پانه هم لیدلې شي او د آزادی رادیو و پانه هم عمل ته لیدلې شي په یو اپلیکیشن کې. د ارڅ وزورزو یو بل رپورت ته د سواتی وینجلې د یو جاپانی نه حکومتي ادارې د مضمون لیکنې په نړیواله سیالۍ کې دریم انعام ګټلې دی. 22 کلن سنم بخاری وایي سکل د مضمون موضوع د بدلون راوستو په اړه چې پکې دی په پښتني ټولنه کې لنجونو سره پر توپیر پالنې او د هغوی د تعلیم پر موضوع لیکنه وکړه. د ګوی پیس فاونډیشن په نوم د دې نه حکومتي ادارې پر وپاڼه لیکل شوی چې د ځوانانو د مضمون لیکنې په سیالۍ کې لومړی انعام یو فلپینی او دویم انعام د بوسنیا او سنگاپور زده کوونکو ګټلی دی. نیاز احمد خان د سنم بخاری د بریا په اړه رپورټ لري.
د سوات 22 کلنه سنم بخاری وایي چې دوی د جاپان په هغه مضمون نویسۍ مقابله کې شپږ میاشتې وړاندې برخه اخیستې وه چې هر کال کیږي. دا ځل موضوع یې بدلون چې زه کول غواړم و. دوی وایي چې ما خپل مضمون کې د پښتنو جینکو په اړه لیکل کړي.
په دې کې ما جینکو په حواله سره خبره کړې ده، خاص کر چې زمونږ په دې معاشره کې چې کوم جینې ته څنګه کتلې کیږي او څنګه هغه یو بوج ګڼلې کیږي چې جینې پیدا شي لکه دومره په خوشحالي نه لکه څومره چې د عالک په هغه باندې. زه داسې خلک کنوینس کوم چې څوک د خپل خویندو میاندو د هغو په وجود باندې شرمیږي. زما مین خبره دا وه د هغې چې دا داسې خلک ختم شي اور خزو لهم پورا سپورٹ ور کړی شي دا غو مرسته وکړي شي.
سنم بخاری زیاتبی چې د دوی کوړمه هغه وخت سواد پرې خو دی او کله چې د جینکو سکونه ډنګ کېدل او پس دکړو بندیزونه ول. دوی د لسم نه تر دولسم پورې د پنجاب په خار پینډې کې زده کړې کړي او اوس د سواد د مټې په کالج کې بی ایس کوم. د سنم بخاری شپې تکلن پلار جابر بخاری د لور په جایزه ګټلو ډیر خوشاله دی. دوی وایي چې په غریبۍ کې به په بچو زده کړې روانې کړي دي.
زمونږ حضور پاک صلی الله علیه وسلم هم دا فرمایلی دي چې مور د غیګ نواخلا د لحد پورې تعلیم حاصل کړي. نو تعلیم ډیر ضروری دی او بیا خاص کر یو جونه دا غی تعلیم خو دومره زیات ضروری دی چې هغه د لاسه ټول خاندان خکیږي. نو د جنکو د تعلیم مخنیوي کول دا د خنه کړه.
سنم بخاری وایي چې د روان کال په اخر کې بر راته د جاپان دولت انعام را لیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پازیب د پخې سنگار ته ویل کېږي. دا هغه توکی دی چې په ټولنه کې انجونه په شوق کاروي او په ځینو سیمو کې د ناوې په سنگارولو کې هم مهم رول وي. د پازیب پخوانی ډولونه څنګه وو، وسنی څنګه دي او د دې کلتوري ارزښت څه دی؟ باز محمد عابد یې را بیانوي.
دای خبر ځوانی مرګ ایمن اوداس به د پایزیبو په شرنګ خپل مین را بیخ کړی وي او کنه خو ډیرو با ذوق مینانو ته به د پایزیب شرنګ ور یادوي او خپل اروایي تنده به پرې خړوبوي. پایزیب پارسی کلمه ده چې پښتو کې ورته د پخو خایس ویلې شو. پایزیب د پښتنو میرمنو داسې سینګارتو کې دی چې له ځوانۍ څخه یې تر پاخه عمر پورې خوښوي. د مینې بارکزی په نوم یوه ځوان نجلۍ راته د پایزیب په اړه صدا رنګه وایي.
پایزیب خو د ښځو د سینګار یو ډول هغه اسباب دی چې ښځې په پښو کې اچوي او همدارنګه د ښځو په سینګار کې مهم رول لري. او پایزیب ډېرې جنکیانې، خصوصا هغه جنکیانې چې په کلو او بانډو کې ژوند کوي، ډېر خوښوي. زما هم پایزیب خوښیږي. پایزیب چې دا یعنی ډېر ښایسته سینګار دی. پایزیب کې بعضې ګمرګان موجودي کنه چې هغه جنې یا ښځه په لار باندې شرنګ کوي، یعنی هغه شرنګ ورته خوند ورکوي. دا شرنګ چې ډېر ښکلی آواز لري.
دا چې پایزیب په کومو مناسبتونو کې پښو ته اچول کیږي، په دې اړه مې له یوې مېرمنې څخه وپوښتل. هغې په ځواب کې وویل:
زه محتاب احمدی یم. پایزیب چې دا مخکې په ودونو کې فقط استعمالېدل، بلکې په نن ورځ کې عام خلک هم استعمالوي، نجونې هم استعمالوي، ځکه چې هم زینت ده او هم جلب توجه ده. پخوا به د سپي نظرو څخه استفاده کېدله او په اوس زمانو کې خلک کوشش کوي چې د سرو زرو څخه استفاده وکړي.
او یوه ځوان نجلۍ خوشحاله ده چې ځان لی له سرو زرو څخه پایزیب جوړ.
زه زلخت حسینی. پایزیب زما شوم هم چې زما ډیر زیات خوښېده چې کله ما به د نورو په پخو کې لیدل ما خپل د سرو زرو پایزیب جوړ کړی او ډیر زیات مې خوښېږي.
پزل کی نیو سی گی پلے مو کی کر دوں جانا ناز
دوں پایزیب چل پخوا سخه د پختنی کلتور برخه ده. اوس هم په کلو او بانډو کې د ودونو او اخترونو په مناسبتونو کې کارول کیږي، خو په ښارونو کې میرمنې پرته له اخترونو او ودونو کاروي او اکثره میرمنې په لرلو سره ویاړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.